السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ د افغانستان د بشری حقوقو په اړه پرون یو پریکړه لیک د دغه سازمان د بشری حقوقو شورا ته وړاندې کړ او دغه شورا هم تصویب کړ. دا چې په دغه پریکړه لیک کې څه غلي وړاندې درته راپور لرو، خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. طالبانو د چهارشنبه په ورځ 9 تنه د دوو میرمنو په ګډون د مختلفو جرمونو په تور په درو وهل. د طالبانو سیمایزو چارواکو ویلي چې 15 تنه یې د کندهار په لوبغالي کې د عام خلکو مخ ته په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې د غرض ویلي چې دغه 15 تنه هر یو د دوی په ټکو د زنا، لواطات او غلا په جرم 9 درې وهل شوي او له 2 تر 4 کلونو په بان محکوم شوي دي. بل ورته پرون 2 نارینه او 2 ښځې په تخار او سمنګان ولایتونو کې د زنا په تور په درو وهل شوي دي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې کابل ونیو، په سلګونو نارینه او ښځو ته یې په عام بازار کې دا ډول سزاوې ورکړې چې د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره دا سزاوې مخامخ شوې، خو طالبانو یې بیا ننګه کړې او د شریعت تطبیق بللی دی. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حملې د ویرې له امله نړیوالې الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې شوې دي. رویټرز آژانس د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند د ویان امام الدین احمدي خبرې راخستې دي چې وایي د تیرو 15 ورځو راهیسې په 24 ساعتونو کې شاوخوا 350 الوتنې د افغانستان له فضا تیریږي، او کال مخکې په دې ورځو کې شاوخوا 100 ترانزیت الوتنې د افغانستان پر فضا تیریدي. فلایټ رایډر 24 سویډنۍ موسسې بیا د الوتنو شمیر تر دې کم یاد کړی دی. دې موسسې پرون وویل چې د اکتوبر په 2 چې ایران د اسرائیل په لور توغندي وویشتل، دا شمیرې 168 ته زیاتې شوې او بیا د اکتوبر تر 6 دا شمیرې 222 ته ورسېده. کله چې د هیواد له فضا د هوایي چلند یو الوتکه تیریږي، هغه هیواد ته $100 حق العبور ورکوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون وایي که د دوی په وړاندې څومره زور زیاتی وشي، دوی به سبا له خپلې جرګې تیر نشي. ښاغلي پښتون تیره شپه ناوخته خپلو پلویانو ته څرګندونې کړي او له هغوی غوښتي چې د جرګې ځای ته ځانونه ورسوي.
زه مننه د جرګې انتظامات په هغه شان اوس نه وي ممکن، خو جرګه خو بیا هم کوو، جرګه موږ نه پرېږدو. پښتونه په 11 تاریخ که د ټولې دنیا قوتونه هم سره یو ځای شول او دوی برید وکړ، یو چانس کېدلی شي چې زموږ د ټولو لاسونه هلته پراته وي. تر دې پورته د دغې د کینسل کولو بل یو چانس نشته. خامخا جرګه موږ کوو.
بلورته د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په خیبر دره کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړو سره تاوتریخوالي ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دغه کمیسیون پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې د هغو مظاهرچیانو پر ضد چې وسلې نه لري له زوره کار اخیستل قانوني عمل نه دی. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د روغتیایي چارو رئیس شهزاد اکبر د ازادي راډیو مشال څنګه ته د چهارشنبه په ورځ وویل چې روغتون ته د خیبر درې له ریګیلل مې 15 کسان ورلېږدول شوي دي چې 3 تنه یې مړ شوي او 12 نور ټپیان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې روانه اونۍ د پاکستان مرکزي حکومت غیر قانوني اعلان کړ، د جمعې په ورځ په ریګیلل سیمه کې غواړي چې د پښتنو لویه جرګه جوړه کړي، خو پولیسو تر اوسه د دې جرګې پر ځای 3 ځله بریدونه کړي او د هغوی خیمې یې سوځولې دي. اوکراین وایي چې پوځیانو یې د روسیې په جنوب کې د کراسوندار په سیمه کې د سلګونه بې پیلوټه الوتکو زیرمه له منځه وړې ده. د اوکراین لوی درستیز پرون په ټلګرام کې وویل د اوکراینی ځواکونو اوکتیابریسکي سیمې ته څیرمه د شاهد په نوم د ډرون د ذخیره کولو پر اډه برید کړی چې هلته شاوخوا 400 بې پیلوټه الوتکې ساتل شوي. په روسي رسنیو کې تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویل شوي. او د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې نن د بنګلادیش او ویسټ انډیز د ملي لوبډلو مسابقه ده. په دې نړیوال جام کې پرون هند سریلانکا او جنوبي افریقا سکاټلند ته ماته ورکړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. راځو د خبری برخې د سر راپور ته. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبه په ورځ ناوخته یو پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. خاغلی بنت هغه څوک دی چې طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولی دی. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان په تړاو د پریکړه لیک تصویب کړ او په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د نړیوالو یو لړ غوښتنې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وړاندې شوی پریکړه لیک کې چې د دې شورا تر څلوېشتو ډیرو غړو تصویب کړ، د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته ژور اندېښنه ښکاره شوې ده. دغه پریکړه لیک همدارس په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو او له نړیوالو بشر دوستانه قوانینو څخه د سرغړونو د حساب غوښتنه کړې او په دې برخه کې پر معافیت خپګان څرګند کړی دی. په دې پریکړه لیک کې دا مسله هم مطرح شوې ده چې په افغانستان کې چې له نړیوالو بشري حقوقو کومې سرغړونې کیږي، د هغوی د مخنیوي لپاره مناسب ځواب نه ورکول کیږي. خو له نړیوالې ټولنې غوښتنې دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې هر اړخیزي او څو اړخیزي کړنلارې جوړې کړي او سرغړونې د عدالت میستر کړي. په پریکړه لیک کې د اعدامونو په ګډون د طالبانو لخوا د جسمي مجازاتو په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې او ټینګار شوې چې د سنگسار کولو یا د دیوال لاندې د خلکو شخولو په څیر مجازات غیر انساني دي. طالبان بیا وایي چې دوی د سزاوي د شریع احکامو له مخې تطبیقوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي سرپرست نصیر احمد اندیشه د دې پریکړه لیک په اړه په یو ویډیوي پیغام کې چې په اکسپانه کې خبر کړی دی ویلي دي چې اروپایي ټولنې او اته څلوېشت نورو هیوادونو دا پریکړه لیک تایید کړی او دا مهم ګام دی چې دا تصویب شو.
د قطرنامه تاکید شوه چې موضوع افغانستان در محراق توجه
دی. وی په پریکړه لیک کې تاکید شوی دی چې د افغانستان موضوع د بشري حقوقو د شورا د 2015 کال د غونډو د اجنډا په سر کې وي چې د فبروري او مارچ، جون، جولای او همدارس د راتلونکي کال د اکتوبر، سپتمبر د میاشتو په غونډو کې وي. موږ هیله منو چې د پریکړه لیک د حساب ورکونې او شفافیت په برخو کې شاو مثبت ګام وي او همدارس د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغانستان د ښځو او نجونو د حقوقو ملاتړ وکړي. شغلی اندیشه زیاته کړه چې دې پریکړه لیک د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ ماموریت تقویه کړ. طالبان افغانستان ته د شغلی بنټ پر سفر بندیز لګولې او وایي چې دا غیر راپورونه یو اړخیز دي. په خپل بنټ په اکسپانه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا مننه کړې ده چې د افغانستان په اړه د پریکړه لیک تصویب کړ.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پرون ماخام د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې په غړو د پولیسو د ډازو په اړه تود بحث وشو. د اپوزیسیون ترڅنګ د حکومتي چارواکو هم ویناوې درلودې او د جرګې په وړاندې دغه تاریخوالی غندلې. تفصیل په دې راپور کې وو.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د جمرود په ریګلل مکی د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې لپاره پراغلي ګډونوالو د ډزو کولو پر رد عمل کې د حکومت او د حزبي اختلاف غړو په سخت ټکو کې د دې پیخي غندنه وکړه او د اکتوبر په 9 په اسمبلی کې د بحث وروسته د دې پیخي د پلټنو لپاره د یوې ځانګړي کمیټې د جوړولو منځوري ورکړې شو. د اسمبلی غونډې ته تیر ماخام د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د حزبي اختلاف غړي نصر باز په خپل وینا کې وویل چې صوبایي حکومت دی په دې پیخه د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري طلب کړي او د هغه نه معلومه کړي چې هغه ته چا دا فرمان جاری کړی وو چې په پرام نه خلکو دی ډزې وکړي.
رولینګ ورکای آی جی خیبر پختونخوا را غوښتل شي چې دا غره پختونه وکړل شي د هاوس د بخې چې دا آرډر ستاته چا جاری کړیو. دا جرګه پرم نه ولې نه پرې خوتل کیږي چې دې سوالات او جوابات د هاوس ته ورکړل شي. دا پرم نه جرګه چې کېدو والا دا زستاسو ټول نه دا اپیل کوم چې په دا جرګه کې موږ تاسو ټول شرکت کول پکار دي.
د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي حکومتي غړي عبدالغنی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خیبر په جمرود کې کېدونکې جرګه د ټولو پښتنو جرګه ده، ځکه چې د دې جرګې لپاره ټولو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. عبدالغنی پختنه راپورته کړه چې په هغه خلکو سرنګ د تشدد وشو چې په سیمه کې امن خوشحالي او پرمختګ غواړي.
کمیری اسدی داری دی اخوله تایم چې دا کومه چرګه کیږي دا د پیټیم نه ده دا د ټول پختون قوم نو آیا ته د ټول پختون قوم خلاف کروي کوي ډیر انتهایی سیریس ایشو چې د موزه لاله د مو په سر لاکی د چرګه کیږي د پختلو نن پکې شهیدانو مو شول زخمیونو پس پتونونو کې پروته دي نو سپیکر صاحب چې نور تو ساتو مو نشي نور شیلنګ به ونه شي نور د طاقت استعمال به ونه شي.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ په فعالانو د ډزو کولو د پیښې په اړه د تفصیلي بحث وروستو صوبایي اسمبلۍ په متفقه توګه د دغه پیښې د پلټنو لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو تحریک منظور کړو. په دغه اړه د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا ټول هر څه د وفاقي حکومت په امر شوي دي او یاده کمیټې به اوس د صوبې د امنیتي او انتظامی مشرانو نه د دې ځواب غواړي.
څنګه چې په خیبر کې دا نن شوي دي نو ځکه نن اسلام اسمبلی کې په دې سوالونه چوت شوه انشاءالله موږ جواب ورکو. آی جی به هم دلته کې راغواړو چیف سیکرټري به هم راغواړو چې دوی ته چا حکم ورکړی چې یاره په پوره من احتجاج کولو باندې خو سپا بندي نشته او کار شوکي خو چونکې دا جرګه چې ده نو دا جرګه د پول پښتون قوم وه دا جرګه د هرې پالټۍ وه په دې کې تقریبا زیاتره خلک مطلب دا دی هغوی خپل دغو که دوی سوه الیشن کولی د سټیټ خلاف یا سا د هغې نه بعد که اکشن اخیسته کېده.
د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی وویل چې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی به د دې کمیټې مشري کوي او د حکومت او حزب اختلاف د دواړو خواو غړي به په دې کې شامل وي او نن د اکتوبر په 10مه نیټه به د اسمبلی په سیکرټریټ کې د دې کمیټې لومړی اجلاس کیږي او سپیکر د کمیټې لومړی غونډې ته د صوبې د پولیسو د مشر او د صوبې چیف سیکرټري د حاضرېدلو حکم هم ورکړو.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره وا او سم راځو او نيزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني
داخله چې کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده معلوم ده مایوب ده کار نشي کولای فنګري ده کار نشي کولای نو دا داخله چې شي وخوري ماشوم لري خزه په دیش درپې تل پروشي کړه دیش درپې د اسلامي ده تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان خزو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګاری لوجه خپل وروستي حد ته رسیدلی دي. په همدې سختو شرایطو کې یو شمېر ښځې په دې توانېدلي چې ځان او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل له همداسې ښځو څخه ده.
شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه له ښاره له کارتینو نه له دې ځایونو نه به راتلي او ډېری به حتی کرانه درلوده دې موټر. قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې راتلې به.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو لدری کرونو څخه زیاته موده کیږي چې طالبانو په خپل دویم ځلی حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همدا شانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو میرمنو په تېره د یغو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې وټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د پیدا کابل لپاره سوال او حتی نامشروع کارونه ته مخکړي. یو میرمن په دې اکله وایي
پورس کی پینځه یا شوک خزی خود دروازه ټکوی چې خیرات را دروړه دنه ډیر نو په خو په پور کې او خزه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول او کور کې به نور هزار هم کار کوم مثلا کې د سپلای به کار کوم کې د خوان به کار کوم کې د ورور به کار کوم یا خور مور نور کسانو مور سره مثلا همکاري کوله کار فعالیت درلوده اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوي هغوی خو بېکار شوي دي یعنی مشکلات یې نور ډېر شوي دي او اکثریت نارینه هم بېکار شوي دي اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوي فیصده تر شپږ فیصده پورته کېږي کاروبار نو یې کور هم کرایه ده نو د کور کرایه نه څه ورکولی چې کاروبار نه وي یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل داسې د کور خرڅ هم نشي پوره کولی نو دا خو یعنی ټول مشکل وي ما مور پلار مې مریضان دي همیشه دوا سوده کوي همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړم او پلار مې کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړم د دې دوا یې کنه نشم پوره کولی نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کومه ورځ مثلا سخته دوا پکاوي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو څه حالت به راځي ښه ده په دېرش روپۍ تنفروشي کړو دېرش روپۍ د اسلامي ده تقریبا څه د پازه څلوېښت کاله مونږ جنګونه تېر کړي دي ډېرې کورنۍ اسان سرپرست نه لري نارینه
افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبری کوي نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړ باسي چې غیر شرعي کارونه وکړي د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک پلال دي او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې موږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو که چېرې دوی وایي چې موږ ګویا اسلام ته خدمت کوو دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي ځکه یو ښځه چې بېکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي ولې ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډکړې ده چې د ده ټوله پړه او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ته ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای که هغه هر هیواد وي که څومره هم اسلامي هیواد وي تاسو ورسه وګورئ د مالیزیا حکومت وګورئ د سنګاپور حکومت وګورئ خپله سعودي وګورئ هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه خوا په خوا په اقتصادي برخه کې په صحي برخه کې په مختلفو برخو کې حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو هغه هیواد پرمختګ نشي کولای هغه جامعه پرمختګ نشي کولای هغه ټولنه او کورنۍ پرمختګ نشي کولای
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دی وځه شوی بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمیر نارینه لخوا هم داسې کار ته نه پریښودل کیږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي د کابل اوسیدونکي اجمل په دې اړه وایي
د افغانانو یو اساس مشکل هم دا ده چې دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې د سیزایو نه پرېږدي مثلا د رښتیا ځایونه جوړ شوي دي یو زموږ سره تر څنګ هم ده چې خیاطي زنانه او د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي هلته سازادې ښځې دي ورته پروژه کې استادانو جوړې شوي دي نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطۍ یا د افغان ګنډې یا لاسي صنایعو ځایونه ته پرېږدي دا مشکلات ته خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل هم دا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري خو هیله مې دا ده چې دوی د نرمښت وښي او د خپلې د دې ته پریدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چلوي چې کومې اقتصادي مشکل سره مخ په افغانستان کې مثلا جنگونه زیات تیر شوي دي یعنی موږ زیات میرمنې اوس په زیات خویندې درو چې هغه کولی سوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغه دي دفاع شاه کار سوي دي مثلا د نورو غلطو کار سوي دي پرې خو دل سي دي کولی سي د خپل ماشومان ساتنه په خپل نامه د کالوي ګندل پوسټ وکړي یا د لاسي صنایع پوسټ وکړي دا ډېر ښه فائدې ولري دا ښه نظر ده
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویل یو شمیر افغان میرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانې دي چې هم ځان او هم نورو ښځو ته د کار کولو زمينه برابر کړي میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو
زه خپل په دغه سنترو کې مې چې د ما درې سنتر دي په کابل کې فعلاً زه فعالیت لرم. ما سره ډېر انجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. حتی هغه انجونې چې پلارونه نه لري زه یې فیس ترېنه نه اخلم، نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي، زده کړې کوي. دوی ته دا د خیاطۍ او د بخش صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورکوي. نو ډېر انجونې همدغه یعنې نایلې دي، ناامیده دي. باور وکړه زه خپله دوه انجونې له ځان سره کارمندانې مې اخلم، زه کور په کور سروې کوم، زما له فامیلو سره غږېږم، دوی ته قناعت ورکوم چې دا انجونو ته اجازه ورکړه چې دوی راستي حداقل له افسردګۍ نه خلاص دي، له مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانې، یعنی نسي کولی چې دوی د خپل ژوند تا هغه تصمیم د آیندې ونیسي. نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه ما ایجاد کړي دي چې دغه انجونې ناامیده نه اوسېږي، حداقل چې راسي زه رویه ورکوم، ورسره غږېږم، دوی سره مشوره کوم، په هر کار کې ورته وایم هیڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپل غیرت وکړئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د موږ د افغانستان د موږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي حداقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي، فکر ونه کړه چې موږ باید چانس یاستو یا مثلا آینده دې موږ څه کېږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دغه شپږ کاله سو دغه شپږم کال د چې زه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې د قلم او عرفه زده کړه هم مصروفه سي.
بله لیلا جان، راځوري تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتونو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه جای
ما تقریبا غیر رسمی 15 کال کار کړی دا. ما دا کار په ایران کې شروع کړی دا. 19 کال می عمر و زل افغانستان نه لاړ ما د سومه اول شرایطو کې د طالبانو هغه بل شرایطو کې نو زمانه وای واده کړی و زل لاړ ایران ته. هلته موږ ماجر سلو ډیر مشکل و، موږ ته زندگی ډیره مشکله و. نو مالته دا تصمیم ونیو، هلته مې ماجرینو سره همداسې کار کاوه په بخش خیاطي موردوزي او دغه به مې ورښودل. 9 کاله ما په ایران کې کار کل ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته. دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم، جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، عضویت اتاقو د تجارت هم لرم، وکاله کېږي. او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم، په کابل کې درې سنټره لرم. فامیلو نه چې یعنې دوی وکولی شي موږ ته فیس راکړه، غوندې نه فیس اخلو څو، او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له غوندې نه فیس نه اخلو. بیا دغه 200 افغانۍ چې موږ فیس اخلو زه جای ورته نیسم کرایه باندې، استادان ورته مجربه نیستم. او دوی سره موږ کار کوو، دوی هغه عرفه زده کوي، حداقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده. دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا 800 کسه یو سنټر نه فارغه کړه، 250 بل سنټر نه، 500 نفر مې بل سنټر.
ډېر ښه. درته وځي که چې په کومه برخو کې دا میرمنې تاسو فارغه کړي؟
خیاطي ده، چرمدوزی ده، مرمردوزی ده، دستوزی ده، او بل بلستنې دي، ایجاب ده، دغه چې موږ تولید لرو، قالینې دي، په دغه کې موږ کار کوو، فعالیت لرو.
دغه کومې میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې اوس دوی څه کوي؟ آیا کار ځانته پیدا کړی؟
ډېرې چې دي و په کور کې کار کوي، موږ اسناد هم ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم. او بل دا ده چې ډېرې ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي، ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي موږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قاعد هم کمی کولی شو تا سره کار وکړو. ډېری بیرته له ما سره کار کوي، دا اوس هم د ما هماغه شاګردان راسره کارمندان دي، کار پرې کوي راسره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړئ چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ، کومې میرمنې تاسو سره کارمندې دي، کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت یې په کومه اندازه خراب دی؟
ډېری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی. باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هره منطقه کې سنټر جوړومه، خاص د دې لپاره یې جوړوم چې د دوی مسیر د لارې نږدې اوسي، دوی وکولی شي چې راستي پیاده راځي بیچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه، د ما شاګردانې 2500 نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې جای نه راتلي، او ډېری به حتی کرانه درلوده دی موټر قسم درته خرمه چې له دارلمان نه ډیر لری لری منطقونه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به یعنی دومره په علاقه مندۍ دوی راتلې اما د ما ولا باور وکړه زړه به مې مورته ډیر خوږېده ما فیس هم ترې نه اخېسته د چا چې مسیر لري و ما فیس ترې نه اخېسته زه پوهېدمه چې دوی نه لري اما ډېره په علاقه مندۍ به راتلې نو ډېر مشکلات لري ښځې خصوصا هغه ښځې چې سرپرست نه لري هغه نجونې چې پلار نه لري یعنی ډېر بیچارهګانې محتاجې دي بارها بارها دغه خبرې تکرار کړي دي مایلې دي بیخي دغه د ما شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره د موږ له ښځو سره له نجونو سره یعنی دوی مرستې وکړه او نور دونرانو نه زه دا غواړم هغه خلک چې دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چا ته ورکوي هغه ښځې چې متشبسینې دي دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي زموږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره زموږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي اما باور وکړئ چې اوس هم فساد د ادارې ده اوس هم پیژندله ده اوس هم همدغه خبرې دي اما څوک چاته توجه نه کوي چې واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني د دوی خبرې واوري د دوی دردونو ته غوږ ونیسي دوی مشکلات د دې وویني
اوس که دا راته وایي چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخ دی داسې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې د تاسو په سنټرونو کې هلته خیاطي زده کوي دوی درتلای سي فکر یې سره قامي پلار مزایمت نه ورته کیږي دا نه ورته ویل کیږي چې میماره ماته چیرته ځي
ډیری ځایو کې حتی په شفاخانه کې چې یو کس د ځی تنا مراجعه کوي د وینې د معاینې لپاره دا زه شخصا د خبر درته کوم چې ویل کیږي ورته چې د تا مارم چیرې ده ته ولې تنا راغلی زه په خپل سترګو حال مې ولید په شفاخانه کې نوم به درته نه اخلم وړ ما ورځ همدغه خبر همدغه قضیه تېره شوله چې یوه ښځه په سنو سال 15 کلنه وه یا په 50 وه وای ولې د محرم نه ده و بابا وای زه د چه شي محرم زه له کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته زه هغه له دیزاین ته تیزه راکش کړم زه په مرګ حالت مریضه یم د ما وینه واخلی چې زه د ما معاینه وسي حتی اجازه یې نه ورکوله خو په ډېر مشکل باندې موږ څو نفرو ته ورته ویل چې د دې وینه یې واخیسته دا مشکلات ډېر زیات دي واقعیت سره او ډېری د موږ ښځې د موږ ډېری نجونې چې دي له همدغه نه هم لږ ذره راس خوري سې ډېری نسي کولی سې راسي او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره او سنټر چې جوړوم داسې ځای کې جوړوم چې د ښځو ته مسیر نږدې خطر نه وي ورته په لاره کې پس کوچه نه وي داسې ځای ته ځای نیسم ورته نو دغه شیان زه ټوله نظر کې نیسم ځای ته نومه بیا پس لغه نه زه اقدام کوم دغه اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده زه باید جواز واخلم زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم زه د هغوی نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه موږ ته ممانعت ونه کړه د نجونې په لاره کې ونه درې دغه خبرې ستا واقعیت سره
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي او په خوا کې قالینې جوړېږي نور لاسي کارونه دي کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې قالینې ښه خرڅېږي افغاني کالي ښه خرڅېږي څه شی ښه خرڅېږي
بله هم افغاني کالي خرڅېږي په خارج کې په داخل کې نه او قالینې هم همدغسې افغانستان خلک خو وسه نه لري چې وایخلي موږ هم چې داسې کار اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو وغو دې موږ ته راوړي مواد راوړي موږ ورته جوړو وخت چې قالینه آماده سوله د یو قالینې موږ ته 40,000 or 15,000 روپۍ راکوي هغه اصل مفاد یې هغه اخلي موږ خو یې نه اخلو
یعنې که چېرې تاسو امکانات درلودلی خپله مواد درلودلی نو دا ټوله ګټه به خپله ښځو ته بېرته راتله
و دغه د صنایع دستي کار چې د غونډې ښځې کوي او د ګنډې افغاني کار چې د غونډې ښځې کوي یعنې دغه ډېری په کابل کې هر مرکز کې د کابل چې دغه دوکانونه دي د مردانه نارینه خو دا کار نه کوي د غونډې ښځې کوي کنه د لاس کار غونډې ښځې کوي اما مفاد چاته ده سود چاته ده غوته ده دا ښځې بیچارهګانې چې یوه میاست یوه نیمه میاست په یو جوړ کالی باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څونه پیسې ورکوي یو نیم زر 2,000 یعنی یوه نیمه میاست فکر وکړه چې دوی ناست دي ورته بیچارهګانې شپه او ورځ ورته ناست دي د عینو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزي ده موره دوزي ده مثلا ګراف ده عینې پټوي یعنی ډیر مایده کارونه د دا ګور د دستر ګول لاس سړی زی اعصاب د سړی ضعیف کیږي د شپې نارام خوي زدا د شپې ورته کینی ډیر کز دی بچان لري د ورځې کار نسی کولای د شپې ورته کینی دستر ګو دیت لبای نزی
bale او پیسې بیا بیرته نارینه اخلي د دې لپاره چې خځې نسی وتلای بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بیرته دغه تولید شوی شیان خرج کی پیسې د نارینه او جېب د زحمت خځې باسي تاسو غواړی امدا وایې
وو په دې سیمنګ مثلا بازار ته نسو تلای سي مواد واخلو په دې خاطر چې غمنډي کې سيدي خو غون دوکانونه د نارینه و دي یا واخزه چې حالت زی ټول د سورته ګوري اوس خو هیڅ اجازه نسته چې واخزه تنای باندې لاړ سي منډي ته چې واخلي مجبور ده نارینه بزي او نارینه دا کار چې کوي مثلا ځي مواد راوړي دا د خزو ته ورکي راحت ته خزي پکور کې ورته ګنډي بیرته د کول شان اوس کوړي هغه یو چی ناچی ز پیسې ورکي یعنی په دې لار لاګ مونږ ته شکسته لار لازم
دغه دومره لونه چې تا کار وکړه تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلي هغه څه وخت و او څه و
ولا ډیره سختي چې په ما باندې راغله متاسفانه دي ما میړه موتاد و ما ډیر درد ولید 15 اولاد دي ما په غاړه و یعنی د دوی تربیه د دوی آینده د دوی تعلیم د دوی درس دا ټول ما دي هم د غستنې لڅوک ما پیدا کړ او ما خپل اولاد ورسو ما درې زمن لر مدول ورګانې دول ورګانې می واده کړې وړ باندې می درس ویلې یوې کمپیوټر ساينس ویلې بلې اقتصاد ویلې ورکه زوی کې می دل تر سره ده زمن میم رسولی دې خارج کې دي ا د درس وای هغه میم دې درس لپاره لګیلې دې دوی درس وای خپل آینده جوړه په ما عمر تیر څه وای د مال دې لیدې یو خزته په تنای ژوند ډیر سخت ده ډیر مشکل ده دغه اوس هم درې سال وی کال می عمر ده دغه اوس زړه په ډیر بد شرایطو کې ژوند کو اما بیا مبارزه کوم بیا مهم هر څه خبرې د خلکو ناورم زی په قصه کې نه وای مو کوسی ودی وای اما زه خپل کار کوم په دې خاطر چې زه خدای پاک ته می غاړه خلاص ده نو زه خدمت کوم
که په دې باندې خبرې وکړي چې د تاسو راتلونکو پلان بچه وی افغان جنو تا افغان میرمنو تا چه دوی لزده کری پاتی دی لکار رویستلی دی پا کور ناستی دی تاسو تر خپل توان پوری علیزالی که وی چه دی کار زمینه ورته برابره که راتون که پلان مو چه دی
زغال مسی او تولیدی جوڑه کمه چه دری زره دوانیم زره سلور زره پینزه زره کسا کزی پا کار سی زدغه غوالم چه دغه کزی کار وکا ادی اقل منگه تولید هم دی منگه خپل مملکت تخده هم دی منگه خلکو تخده هم بیرت سرمایه کیگی ام د افغانستان قالی نسی مثلا خارج تزی د پاکستان په نام زی دلته جوړیږي مارک وهلکیږي مارک څوک وهی پاکستاني پی وهی پاکستاني په ډیر پورته قیمت باندې خرڅی اما د خپل په مملکت په نامې خرڅی مونږ ته ډیر د تاسف زایته چې د مونږ خلک ولې خپل خائنان دي ولې د سکی خپل ته شاخ لپاره خپل په کوی وهی زه د خلکو تایریان فاطمه
که اوس درت وای چې ولې دی وختل چې راس مثلا د افغاني کالی جوړول زده کې یا د قالی جوړول زده کې یا لاسي کارونه زده کې علاقه دی سره و د ژوند مجبوریات و څه و ولې دې مسلک تراغلی
ولا علاقه خو مې خپل و واقع سره لورکینه نه دی علاقه و او بعد بختانه درته وایم چې زه یو نیم کلن له مور پاتې سوم 15 کلن له پلار د ما پلار شهید کماندان فرقه اشت نو زه پاتې سوم ترته دا د ژوند مشکلات او زه دې ته هړ کړم په دې چې ما ډیر مشکلات په ژوند کې ولیدل فقط د ما عمر په کار کې تیر شوی په منډو کې تیر شوی وخت چې واده سول مې ایران ته لاړم ایران ته ډیر تراغلم نه کاله بات ما بیر تشپې مکتب ویلې ام اولادارم چې چدارم مکتب میړه مې معتاد و کار مې کاو ځان مې مرسو اولاد مې مرسو نو دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته اړ کړم واقعیت سره په دې چې زه داسې څومره لکه تیږه غوندې چې هر څونه به ما مشکلات راغله ما شاته واچول فقط همدغه مې تصمیم په ژوند کې ونیو چې هېڅ وخت به زه له خپلې لارې نه منصرفه نه سمه ما ته دا ډېر د افتخار ځای ده زه پیسو ته اهمیت نه ورکوم زه فقط غواړم چې د ما امنه وه د ما هغه ښځې هغه نجونې چې د ما لورګانې دي ما ته د افغانستان غونډې نجونې لورګانې مې دي غوړم چې دوی مشکلات ونه لري زه ته غوړم د دوی لاس نیوای وکم چې مې له واسه کې یو تکومې تر غوڅ ځوندې بیا چې مړه سومه به خیر ده یو دوه خبره تا وکړه
bale کله چې اوس راته وای چې افغان میرمنو ته څه ویل لري تاسو هم د ژوند ډیر سخت تیر کړی مګر بیا مو مبارزه کړې ده د تاسو په مرکه کې معلومه سو چې تاسو هیڅ کله ماته نه ده منلې خپل تجربه نه افغان میرمنو ته چې اوس په ډیر بد وضعیت کې شپې ورځې تیروي د طالبانو نظام هیڅ کار ته نه پریږدي درس ته نه پریږدي تاسو دوی ته څه ویل لري
هیڅ وخت باید نه امید نشي. په دې خاطر چې موږ دغه ژوند کې نه امیدي لپخونه سړی غورځي، باید خپل دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا، او بل دا چې دوی یعنی نه امید نشي، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کړه چې زه ولا یوه ښځه یم ناتوانه یم. نه، هیڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده. موږ د افغانستان خویندې یا د موږ میندې یا د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې بایمته دي. شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي. یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
قربان دسم، ژوندی اوسئ.
له حقوقي ارس هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمينه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره.
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت داسې فکر وکړئ. په خپل هر کورنۍ کې باید تان ته هدف ولري، که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي، باید دوی ملاتړ وشي، دوی کومک وشي، دوی سره مرسته وشي. چاره چې نه لري د ګلدوزي ده که نور دغه عرفه ده نور شانس دوی زده کوي، دا دوی شرعي حق ده. دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي، کومک ورسره وشي، امکانات ورته برابر شي. دا د هر نارینه وظیفه ده. دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې مانا ځان داسې مسؤون احساس کی، داسې د امنیت ساحه کې دوی احساس کی، او داسې د شهامت او د غرور او د افتخار حس ورته پیدا شي. سینې ما ورونه د ما د خلکو د ټولنې د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي. په خې کار کې هر څوک کار کوي، باید ورسره مرسته وشي. مونږ داسې خلک لرو چې متاسفانه تحصیل نه لري، تعلیم نه لري، غواړي سم داسې نور خلک مو وسي. یعنی داسې خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو، مثلا یو نیم خلک چې مکتب ته دي لکه علاقمندي ښایي ورته وایي سوي سدونه خلک مکتب وبیل سدوکستو وکي. داسې بې ځایه شعارونه، بې ځایه خبرې، بې ځایه ذهنیتونه خدا متاسفانه دا ستا په وطن کې او دا دوی حق دی که کوم شغل یا کسب او کار اوسه قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ او مخنی نیسه حق لري که خزه د کنر د هر کار ته دی با دوی ته زمينه مسایده سي ورته کار پیدا سي او ژوند وو کې استقلالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري او دای مدون شین دی او دای لیکل سي دی په منابع کې ستا د هر خزه چې استقلالیت ولري لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند د هغه وګوري د خدیجه کبرا مخ کې دیس پایمر سره وعده وکي د تجارت او تجارت کوو. یعنی استقلالیت درلود بیا ورسم ته خپل تجارت پستلله او د ایجوان کوو. د پدی معنی نه دیسه د کوم معنی نشته، یعنی اخلاقی معنی نه، دینی معنی نه، اجتماعي معنی. او د خلک سبدی کی شلکی کی خپل خوین دی یا خیر یا دا کسان نه پریدی، دا دودی متاسفانه جهالت دی او بودی کی شرعی دلیل نه لري دوی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 24 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته راغلی. نن په دې خبرې کوو چې په یوه کورنۍ، ټولنه او هیواد کې د ورورولۍ، یووالی او اتحاد په فضا کې ژوند کول څومره مهم دي، او کچیرې د هر څه نوې ټولنه له څه سره مخ کېدلی شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد تاج الدین منصور. استاد ته خره غلاست وایو.
خلک څنګه غاوري او ورته احترامات تقدیم ورته وایو. السلام علیکم. الله تعالی وکي څه وخت ولري او ښه ژوند تیر کی، او تاسو الله نغوارو همیشه صحت ولري او ښه ژوند مو په مخوسی. سلامت اوسه موضوع په دې کې دا صدقه مونږ اولویت لرو په جوان کې اولویتونه ډیر لرو خو یا اولویت مونږ هغه د اتحاد اتفاق ورورولي او په یو ټولنه کې بعد په اتفاق سره جوان وکړو په اتفاق مونږ کولای سو ډیر مشکلات حل کړو خو جوان وکړو پر مختلې یا جوان ولرو یعنی هدف دا دی چې مونږ خپل هیواد کوای سو د تیارې نه د وحشت او د بیوزلی او د بیچارهګۍ نه د اتحاد او د اتفاق په نظریه کوای سو دغه نجات ورته ورکړو نو اتحاد وروړي دې خشایدا او ټول دنیا په دې کې باور لري چې اتحاد په یو مملکت کې کړنی نو مشکلات پیښیږي بدبختی پیښیږي ژوند خرابېږي خلک تباه کیږي داسې قصیدې سمونږ په دې په متأسفانه خپل وطن کې شاهد یو.
بله استاد تاسو اتحاد اتفاق ورورولۍ ته اشاره وکړه وړاندې تر دې چې راستو د دې په ګټو باندې خبرې وکړو زیان ته راځو که څه هم تاسو یو څه خبرې وکړلې خو دا کرته واضح کړئ کله چې په مملکت کې اتفاق نه وي اتحاد نه وي ورورولۍ نه وي حالت څه ته رسیږي؟
دا خو مونږ خو دغه 15 کاله یا 20 کاله خو دې خو کم زیات مونږ وینو چې دغه بې اتفاقي لامل په افغانستان کې بدبختی ده جنگ و وحشت و محرومیت و خلک وژل و ټپي کېدل و مهاجرت و تبعید و یعنی و مملکت هم دغسې چا خبره ده معلق غلط کې پرېښودل سو پیشرفت نشته ترقی نشته کار نشته ژوند نشته دا ټول لاملونه د جنگ و د بې اتفاقي و د بدبختۍ و دغسې هغه لاملونه لري. زه دا وایم چې که مسلمان دی که کفري هیوادونه دي که هر مملکت ته چې ته لاړ سي اولویت د خلکو دا دی چې باید دوی لاس یو بل ته ورکړي که په هر فکر کې چې ته که په هر بخش کې ته کار کوي په هر قوم کې چې ته یې دا مهم نه دی. مهم د یو مملکت ملي منافع ده. ملي منافعو ته باید لاس په لاس ورکړل سي او دغه هر رقم کېږي یو مملکت د بېچارګي او بدبختي و او د وحشت او دربدري نه وساتل سي. خو مونږ وینو چې متاسفانه په افغانستان خلک وګوره په ایران کې بدبخته دي په اروپا کې همداسې دا بېچارګان خپل مسلکي کار نشي کوایي مثلا په دغه پاکستان کې تاسو وګورئ معمولا توهین کیږي تحقیر کیږي وژل کیږي یعنی دوی په زور خپل هیواد ته بیرته راستنه کیږي دا ټول د جنگ عمل دی. نو په اتفاقي کې هیڅ شی لاس نه راځي پرته له دې چې مملکت خراب سي ملت تباه سي بې عزتي لاس ته راځي او متاسفانه شپه ورځ فقر به نو خپل وینې دغه یو سناریو د افغانستان تاسو خپل پوسټر ګو وینې.
بله تاسو معمولا له وکالات سره سروکار ده قضایا او چیریا حقوقي اړخه کله چې تاسو ته موضوع راځي تر ډیره حده د بې اتفاقۍ علت پڅه کې وځکیږي عملا تاسو سره
موضوع په دې کې ده چې په افغانستان کې حقوقي له نظر وګورو کده شرعي وګورو کده اجتماعي عوامل وګورو اول اساسي مشکلات ده چې موږ تر اپیخیږي رامنځته راځي فقر دی. فقر یعنی په یو کورنۍ کې سکه فقر اقتصادي زوبلي مشکلات ولري خلک یو بل سره مشکلات پیښي یو بل باندې دوام کوي یا انت فاميلي مشکلات یعنی طلاق نیسي یو خزر راځي په محکمه کې فاميلي بخش کې طلاق غوښتنه کوي یا میړي ورته وایي سره سره نشو کوي جوان وکم بیا په اخر نتیجه گیری پدې کې اوسه عامل جنگ دی عامل فقر دی دغه عوامل نه وای حقوقي موارد هم ډیر کمی په افغانستان کې یعنی خلک بل کسان سره داوا نه کوي حقوقي موضوع په محکمه کې نه مختبیایي نو دغه علت عوامل دی. متاسفانه افغانستان کې دوه شان ډیر زیات یو مریضي زیات دی او بلم دغه حقوقي قضايا او بخي زیات سوي دي بخي زیات سوي دي فقر دی بیچارهګي ده او خلک کوشش کوي چې په یو رقم نه یو رقم او بل خلک نه یا پیسې یا ملکیت یا بل موارد لاسته راوړي دغه علتونه دي.
بله قضیه بیا څومره جدی کېدلای شي څومره د کورنۍ ترمنځ روابط قطع کیږي
ځکه محرومیت شي محرومیت خلک زوروي مثلا یو کس د خپل کور کې پیسې نه لري یا اقتصاد ښه نه دی یا خپل کورنۍ تر مثلا د دوی بچان د دوی نه غوښتنه کوي یا خزه د خپل غوښتنه کوي یا خلک چې دوی باندې پورونه لري پیسې لري قرباني راځي مراجعه کوي چې پیسې مې راکړه بل اخر دا موضوع شخل تر اولوي یعنی حقوقي موضوع منازعه محکمه بل اخر جنجالونه را پیخي دغه هم روحي مشکل لري هم ذهني مشکل لري هم فاميلو ته جنجال پیخي هم ټولون ته هم محاکمو ته هم خلک ته ټولو ته جنجال پیخي.
دا سیا موضوع سره منځته سوې ده له حقوقي اړخه آیا بیا تاسو لار ورته پیدا کړی ده د حل او کمیشه په شخړو لنجو باندې تمامه سوې ده؟
نه خو داسې دي چې څنګه د دوسیا محاکمه ترتیب محاکمه کو درې لارې ورته خای یو خو لار ده چې که تاسو غواړئ مسلمانینو ته لاړ شئ مسلمان خپل تاسو منځ کې یو محاکمه به یو خوي یو حکم د بل خوي دوی سي دغه موضوع سيړي ګوري صلات اخلي د طرفاینو نه بیا دوی په دې موضوع کې حق لري چې خبري وکي مشوره وکي بل اخر یو فیصله وکي دغه ډیر خلاره ده که په دې کې یو مشکل دی د طرفاینو معمولا مسلمان متاسفانه نه پیږي یعنی ته موضوع کې ډیر اګاین لري یا شرعي حقوقي یعنی متاسفانه یو نیم خلک د سدي سه وجدان هم صحیح وجدان نه لري یعنی ادب داري سه یو بل خو توکي خرابي کده سه خلک کی په دغه موضوع کې پوها ولري حقوقي پوها ولري وجدان ولري یو دغه موضوع درک کی د الله لپاره او د یو مسلمان د حل مشکل لپاره دوی په دې کې میانجیګری کوي خامخانه نتیجه خیر از مو معموله تجربه لرو محاکم په دې سړي وخت نيسي یو کال یو نیم کال اين تر دریو سالو کال پورې وخت نيسي
د افغانستان خلک تر ډیره څه ته ډیر زیات ارزښت ورکوي محاکمو ته او کدوې کینی د سپینګیرو په منځ کې د خپل فیصله حل کوي دوی ته څه زیاتر ارزښت لري
نو خو متاسفانه د محاکمو وضعیت لکه خنه ده کو دې ستراکم د قضایا او زیات دي مشکلات هم زیات دي قضایا او ستل محاکمه تر ازي نوبت کې شول کې ډیر وخت نيسي یعنی د څه خلک دې څه وخت نه لري څه دوه درې کال یا څلور کال دې ته کینی او ودرې څه ودرې فیصله وشي خو اوس خلک ډیر علاقه لري څه دغه موضوع غیر رسمي او یو علاقه مندي نورم لري څه محاکم ورته هدایت ورکي د مدعي مدعي علیه ته هدایت ورته ورکي څه تاسو لار څه خپل موضوع د مسلحینو لاره د سپینګیرو د علما لاره تاسو مج موضوع حل کړئ دا هدایت نظارت د محاکمې ډیر فائدہ کوي پولیس طرفای نشي کوي څه نه خودي خزان وکي مکلفیت لري څه د فیصله محاکمې تراولي څه فیصله کړه راولي دا مغه فیصله د محاکمه فیصله اساس ګرځي او فیصله ورته باندې کې خلک دې ته ډیر خوشاله دي دغه سمو
bale راځو خپل موضوع ته بیرته چې اتفاق اتحاد او ورورولي و په ګټو باندې خبرې کوو ل کوچنی ګټي نیولې ورورو ورزو لوی ګټو ته چې په دې کې څه نغښتي دي
نړۍ کې سوه ګورو سوسو رقم هیوادونه لرو یو ډیر پرمختللې هیوادونه دي لکه اروپا مونږ په نظر کې ونسو یا امریکا ته وګورو غرب ته بل لکه جاپان وګورو یا چین وګورو دوی مثلا الهل عوامل داده سه دوی ملت جوړ کړی دي خپل هیوادو ته ملت په دې مناسه ده هر قوم دې هر چیرته اوسېږي په هر موقف کې چې دوی خپل منافع ملي منافع تعریف کړای دا یو بل پیږي مثلا دوی مثلا کته یو جاپانی نه پوښتنه وکي د صلحاونه یو سوال وکي ملي منافع شي دا مطمئنه مسره ټول یو تعریف بدرته وکي یو تعریف کوي یعنی ملي منافع پیږي څه شي دا او پر مطلب ژوند دوی دغه شخصي ګټه ډیر اهمیت نه لري ورته فقط د مملکت پیشرفت وکي ترقی وکي ژوند خې ژوند ولري مراقبت وکي او په دنیا کې تاسو پیږي اقتصادي رقابت اوس مثلا په امریکا کې اول امریکا دا ورسره بیا چین دا بیا ورپسې هم د نور هیوادونو دي دوی علت دا دي چې دغه خلک ملت جوړ سوی دي اتفاق کړی دي اتحاد کړی دي ستراتیژي جوړ کړی ده ځان ته دغه قوانینو د ملي منافع او په نظر نیولو سره د خپل شخصي منافع او ګټو په سنګه ګرځي او هغه وایي چې مملکت مختلف او پرمختګ وکړي هغه د دریم هیوادونو چې دي دغه دریم نړۍ هیوادونو لکه افغانستان متاسفانه یا پاکستان مثلا دغه بنگلاديش وګورو یا میانمار وګورو یا بل هیوادونو داسې کې شه هیوادونو موږ لرو دغه معمولا افریقي هیوادونو چې دي د داخلي جنگونو مو سودان کې نه مثلا دغه ټول د واجی داده سه دغه دوی متاسفانه دغه سیاسي شور او دغه هیواد د منافع ملي او تعریف لپاره دوی آماده سوی نه دي یعنی متاسفانه جهل دی پکې نه پوهی دی پکې نه دانی د تر نادانی په مملکت کې کتو غوړي کنو غوړي هغه مملکت مختنی شت لا هغه مملکت نه کامیابیږي مملکت له اسارت او استعمار او دغه فخر او بدبختۍ نه لاس فوګریوان هم شي او نشي کوي ځان خلاص
بل روزو حقوقي برخې ته یو وګړی څومره دي حق لري چې اول په کور کې بیا په ټولنه کې په مملکت کې اتفاق اتحاد او ورورولي وي دا د هر وګړي څومره قانوني حق دی
دا خو ډیر ښه سوال دی او ډیر مهم سوال دی زه فکر کوم موږ ضرورت هم لرو دغه سوالونو ته اساسي حقونه کوم تعریف کو ډیر موارد دی یو موارد هم دغه تاسو ویلی هم دغه ماده یو مثلا دغه تعلیم چې دی دانش چې دی دغه پرمختللې عصري علوم یعنی د یو مملکت د ټولو اتباعو پرته له تبعیض او دغه نه د ټولو حق دی څه کله په مملکت کې په راشي شخص د علوم او د عصري علوم په اساس بر خبر شي خلک بیا پیږي چې موږ حق په مملکت کې چی شي دا او اتحاد او اتفاق ته څونه ضرورت لرو اتفاق او اتحاد چې د همدې حقوقي او اجتماعي او د شرعي منابع په اساس خصوصا موږ مسلمانانو ته د تاکید سوي دي چې مکلفیت لرو چې بعد لا وساتو او په دا ټولنه کې به تجرا کو او د تبات اولویت ورکو او مثلا د قومي او سمتي او دغه د ژبنۍ دغه تعصبات په مقابل کې دغه چې ډیر مهم دی دغه اتحاد او اتفاق او هر وګړ چې دغه نه محروميږي په دې مانته دی باندې یو جابر دی دی باندې یو ظلم سوی دی دی حق خصوصي وی دی او دغه شخصي او ملي اهداف په مقابل کې یو دغه خنده او دوی نشي کوي چې اهداف ته ځان ورسوي او ډیر مشکلات دی په دې باره کې خپل الله تعالی په قران کې مشان کې فرمایي چې انما المؤمنین اخوه فاصلحوا بین اخوایکم مسلمانان یو بل سره ورونه دي باید خپل موضوع په سوله او ورورولي کې حل کړي دغه مشکلات حل کړي یعنی د احکام دی د امر دی د الله تعالی پرته نور مملو پیغمبر سره ډیر فرمایلی دی نور د انساني اخلاق او مراودات او انساني قوانینو په اساس بیا موږ مکلفیت لرو سبا ته غول لرو اتحاد اتفاق لرو او هر هغه وګ وګړې یا عوامل او حکومتونه یا بل بیرونی عوامل سره غواړي چې دغه خلکو نه وخت د اتفاق او اتحاد دا واقعا یو ظلم دی، یو جبر دی، یو محرومیت دی، یو نو استثمار ده، یو استعمار ده، دا د یو مملکت سره جفا ده. او دغه جفا متاسفانه موږ خپل وطن کې وینو. که موږ واقعا سوله درلودای، اتفاق مې وو، جوان مې په ښه شکل سره مخته تللی وای، مثلا اهل کار ته سپارل شوی وای، مثلا دغه د موږ ډاکټرا او سچ په یو موضوع کې نسی هم ماستری لري، یا مثلا یو ډاکټر د طب ده، یا انجینر ده، یا فکر کاوسه حقوق دان ده، یا بل دغه نور مسلکونه چې دی ته درناوی وسی، او دوی شرعي انساني اخلاقي حق ده، اوسه باید ورته غسري یعنی وخت ورته ورکړل شي. هم په دې باره کې الله تعالی بیا فرمایي سه ان الله یامرکم، الله تعالی تاسو امر ورکوي سه ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانتونه اهل ته وسپارئ، پرته له خلاف د دغه آیت شریف نه او دغه د انسانانو د حق سه دغه هغه ده اهل کار اهل ته نسپارل کیږي. دا یو نوې اتفاقی ده، یو نوې اتحاد منځ ته راځي. یعنی په دې معنی سه یو کس په یو موضوع کې څه نه پیږي، کار نشي کوي، مک اداره یا هغه مدیریت مختار ته نشي راسوي، خو پیږي سه بحران منځ ته راځي، اداري بحران منځ ته راځي، حقوقي بحران منځ ته راځي، طبي بحران منځ ته راځي، اقتصادي بحران منځ ته راځي. هم هغه علت عوامل دی سه نو بې اتفاقی منځ ته راځي، عقده منځ ته راځي، کینه منځ ته راځي، نو خدای نه خاطر جنگ منځ ته راځي. سمخت هم داسې منځ ته راغلي و خلک د خپل د حق د استیلا یا د لاسته راوړلو لپاره مجبور دي سه یو سره صدا وکړي، یعنی د چا خبره غږ پورته کړي او خپل حق لاسته راوړي. دغه مشکلات موږ وینو همیشه سوي دي، همدېشه وطن کې ولو متاسفانه.
بله، کله چې د انسانانو په دې بشري حق باندې سترګې پټيږي، یو څوک د لامل کېږي چې بې اتفاقي راولي، په منځ کې جار او جنجال راولي. دا کسان په دې پوهیږي نه، قصدن دا کار کوي، نه غواړي چې افغانان په آرامه اوسي. اصلي علت تاسو ګڼئ؟
عوامل خو زیات لري. یو علت دا ده په افغانستان کې تاسو وګورئ، دغه سروې وکړي، فکر کوم 90% پورته خلک بے سواد دي. کله یو کس بے سواد دی، هغه بیچاره د اتحاد او اتفاق او د ژوند او د وطن او د هیواد او د ورورولۍ په قصه کې نه دی، هغه نه پیږي. داسې یو دانشمند غربي دا ویلي و سه دغه د تاثیر د محیط انکار ناپذیر د خلک باندې، یعنی په دې معنی موږ طبقاتي تضاد کې موږ اوس ژوند کوو په افغانستان کې. یو نیم خلک داسې ژوند کوي چې ډیر پورته خلک دي، هغه پخوا د افلاطون خبره سه ویلي و سه اشراف دي، اشراف زادگان دي. یو بل داسې متوسط خلک موږ لرو سه هغه بشارګان صلاحیتم دونه نه لري، خو بیا هم خدای تقریبا 15% وایو یا 5% داسې خلک داسې سواد هم لري، ژوند ښه کوي، سه منافع او د اتحاد اتفاق او د په مملکت مین خلک دي، هغه بشارګان صلاحیت نه لري او ډیر کم خلک دي. او نو متاسفانه نور څه چې تاسو ګورئ، نور داسې خلک دي مثلا عربي خلک موږ لرو په دې وطن کې، بے سواد خلک ډیر لرو. بے سواد سره ته که دوه خبرې ورنه پوښتنه وکړي، په بار وکړه ستاسو دوی خپل ځان نشي تعریف کوي، ځان نشي معرفي کوي، یعنی خپل د ژوند د فقط ډیر والا موضوعاتو ته دوی مثلا د قوم او د سمت او د تعصبي موارد دوی باندې تحمل سوي دي. داسې قصې دوی ته مهم دي، یو خوا وایي موږ مثلا د دې قوم یو، بل خوا وایي د دې قوم یو، دغه یو خوا بل خوا نه مني. که تاسو مثلا اوس لاس یو واقعیت تاسو وایي ډیر دردونکی دی، یو ډیر خلک رنج وړي دي نه، مثلا کته یو پنشيري ځوان څه سواد ونه لري، ته پښتنه دي نه وکي د هلمندي ځوان نه خوخي، یعنی ورنه بد نه وړي. همداسې برعکس تاسو فکر وکي کته هلمند او د روزګان او د قندار د ځوان نه تحصیل تعلیم ونه لري، داسې خلک ته فارسي زبان ورته وایي، هغه خلک نه مني. یعنی په دې معنی سه د شبه یا وسیله ده، مونږ یو فارسي کې مثال لرو، هم دلی هم از هم زبانی بهتر است. یعنی هدف دا ده سه دغه زړه سه یو بل ومني، نو شبه خو خبره کول دي، یعنی مشکلات حلول دي، دغه دونه اهمیت نه لري. مهم دا ده سه مونږ انسانان یو، مونږ مسلمانان یو، مونږ یو بل ته باید درناوی وکړو، احترام وکړو، یو بل ومنو، یو بل سره ژوند وکړو، یو بل سره په احساساتو کې، په درد کې، په خوشحالۍ کې، په خدای نه خواسته په رنج کې، په تکلیف کې، یو بل سره مرسته وکړو. هغه حالت مونږ کوي سو وایو ملت یو، اتفاق لرو، مثلا ژوند کوي سو. بیا دین ورسته دغه اوس تاسو وګورئ په افغانستان کې، مثلا هر چی د چدار سي، مثلا کلمن ته ځي، کلوګر ته ځي، ک پدخشان ته ځي، ک بنشیر ته ځي، خلک دغه اصلي علومونه تقریبا محروم دي، دغه سه محروم غوندې حالت لري. دوی کې باندې کا جبري اوسي درس او تعلیم او دانش او دغه علوم، اصلي علوم، دغه شرعي علوم سره یو ځای سي، تخپل مطمئن اوسه کې ډیر ښه شخصیتونه لاسته راځي، ډیر ښه مملکت پرمختلل به نو کې، او ژوند جوړيږي، مملکت جوړيږي، دا اوسه نه راځي. خلک د مهاجرت نه بیرته نجات پیدا کوي، بیرته خپل وطن ته راځي، کار کوي، هدف لري، ژوند جوړي. دغه سي متاسفانه دغه شان ما سويلې ټول موږ متاسفانه محروم سوي یو، او دغه سي یو قصې دین او خدای تعالی موږ باندې رحم وکړي.
استاد په اخر کې راځو، هغه کسانو ته د تاسو ویل غواړو ولرو چې دوی امداوسم به اتفاقی ته لمن وهي
د دغه خلکو کارونه دي چې متاسفانه ذهني شعور نه لري، یعنی دوی په هغه بدوي حالت کې اوسېږي چې دوی عقلي او ملي او انساني اخلاقي او ديني شعور نه لري. کوم د اسلام له وجه وګورو عمق نه لرو، مثلا دغه بی اتفاقی ته د تعصب ته دغه مملکت مثلا یو وایس زب خیمه او بل وایس نه زه خیمه ځان برتری او بل د خیس زینه د ټولو نه پورته يم، دغه د جهالت نه خدا د ناپوهی نه خدا او د شرمساری او د مسلمان خصوصا د انسان کار نه ده. انسان مثلا بل انسان منی وای تیر ساده متل دی وای انسان تابع دی احسان ده. مونږ باید هر رقم کی که انسانیت ولرو، که اسلام ورو، که قران منو، که د الله تعالی فرمانونه منو، که د پیغمبر سلام ارشادات منو، پرته له هیڅ تبعیض نه. مثلا د ما یو هلمندي ورور ته درد رسیږي، دا د ما ایمانی وجدانی وظیفه ده هغه درد کې بعد دوست زیږم هغه درد باز احساس کوم، که پنشیری ته رسیږي، که لوګری ته رسیږي، که مثلا دغه بدخشانی ته رسیږي، ټول سره یو یو ټول سره بات یو وسودت مونږ مکلفیت دی. دا ټول نه ډیر مهم خبره ده او دی کوم مکلفیت لرو، ایمانی وجدانی اخلاقی هم کدا کرونو کو هم وجدان ته مونږ ملامت یو، هم دغه دنیا ته ملامت یو، هم خدای ته ملامت یو، هم خپل ټولنه ته ملامت یو، هم تاریخ کې بلی کې صدقه سي خلکو سره خپل واتیوات په قصه کې نولو دوی دا ډیر خائن خلکو د وطن د مور حیثیت لري، مور سره خلک جفا نه کوي، ظلم نه کوي، ناروا نه کوي، تر کومه مونږ زخمونه کو دغه وطن دغه بیچاره خلک تر مونږ ولید دغه ډیر قتلونه وصول ډیر بیچاره خلک غوزوب وصول ډیر ممکن دي لرو یتیمان لرو ډیر خلک مهاجر وصولو دا وایم د خلک ستونه توان لري دغه سرګریبان ته لکته کیو لکو شرمی لخجارک د وباسي او یو تعهد کی سه دین او ورثه تعهد پدی کې اوس نور مملکت سره خیانت نه کوو، نو خلک سره خیانت نه کوو، انسان پر سرګ ورته ګورو، د مسلمان سرګ ورته ګورو، دغه چا چې دلته مملکت کې حق لري، که مونږ دلته شیعاګان لرو، که سنیان لرو، که تاجک لرو، که بک لرو، هر څوک پدې کې د مملکت کې حق لري، هر یو کوي چې دغه مملکت کې خخ ګلان وکړي، وطن جوړ کړي، وطن سمسور کړي، مملکت د دغه بدبختیونه د دغه بیکاری او د دغه خارجي وادونه مونږ باندې لوبي کوي، رشخن وایي، مونږ باندې مسخري کوي، یو مونږ متاسفانه یو ډیر رنج لرو پدې کې. مثلا د افغاني کزلدار سم ایران ته، ایران کې حیثیت نه لرم، پاکستان کې حیثیت او وقار نه لرم، په اروپا کې نه لرم، متاسفانه دی واشي واشي انسانانو پوسټر ګراته ګوري، هغه اساسي هغه اولویت حق مونږ نه ورکول کیږي، د مونږ پاسپورت وګره په دنیا کې دا د ټولو نه کته درجه لري، څه معنا مونږ یو چیرته ویزه نشو اخیستای، یا کوم مریضی ولرو، یواز د پاکستان سره دونه اهمیت نه لري، یو یو ویزه په $0 یو $100 مونږ ته ورکول کیږي، یعنی دونه غمونه مشکلات او دردونه مونږ لرو تر سبا مو وایو نه خلاصې یادت می داد چې د ټولو هغه ورونو هغه خويندې سم هغه وسوري د الله تعالی خاطر وکي د خپل وطندار او د خپل وطن او د خپل د زخمونو سره سلويخ 50 کال د وطن تسغامل د دې لپاره یو تعهد وکي، نور بس د الله د وردار سید لکه شرم وکي، لکه حیا وکي، تخپل هیواد سمسورولو، د جوړولو، وساینو، د خلکو لپاره به ذکر وکم، مونږ د دینی ارشادات او لوجه حتی حق مله کافر سره بدی وکو، ته خو مسلمان سره کوي، هیڅ حق مله بدی ور سره وکو.
ډیر زیات مننه استاد، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو سره خیر اوسئ، سلامات اوسئ.
درن دوستانو، داوا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د اتفاق، اتحاد او ورورولۍ په ارزښت باندې خبرې وشولې. لمک سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو استاد تاج الدین منصور تربیه پرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
Oh, shadi da gani makri. خبر خسرها میں ورکڑی